سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهاله خبرون ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبره ده. طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا د پروژې پرانیستلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې. دا خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلی کېږي. څه باندې اته څلوېښت میګاواټه برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې څلوېښت میګاواټه بادي او پنځه میګاواټه لمریزه انرژي شامله ده. افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډي هېوادونو واردوي، خو لا هم دا هېواد د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی. په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هېڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پر لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي. د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بارنوی چار وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو وروسته کوي. د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دي. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دیهوات د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړې توګه د هغه افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کېدل به د جولای له دولسمې عملي شي. هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه. په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغۍ پر وړاندې به د هېواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. او وروسته خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي. له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي دلو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیار بندوي.
د کیار اداره چې د کده تړل کیږي د په دې معنا باندې چې د کیسونو په ټول ځندي
نن د میو د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي.
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي.
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. ساتمانه کې
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمون کې اداره یې کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبرې ژانس د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشتو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته تکیسن لري دغه خبر اندېښمن کړی وایي چې د امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات پر راپور کې
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو ادارې یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې دا اداره تړل کیږي په دې سبب په دوهمه هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشت کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو دونیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره یې اوسې د هیله لمنځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وزنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیو کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړل نو وړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 29مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لبده مرغه د سحکاری چې د موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینون کی خبره دا او په قد کې لوی ظلم نه ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول غډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره په 2021 کال کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو دوه میشتې وروسته جوړه شو. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیر شاوخوا شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. د په داسې حال کې چې امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخاوني ولا سپینې معنی ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي سیړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته
نن د میه د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال بند پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور چې پر راپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو مودای تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند دي خښوي د له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کېږي د بیکاری د وجه کېږي د سی وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچیر ته یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع به
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټو باندې اغوستا و خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پر شو ده ځان یې حق ته وسپارل شو ځان سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو څه په داخله د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړینې لامل کیدی شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا غا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي سینه باغل او د هارت سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړي نه زمينه برابرۍ او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیواله ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ تمباکو د کارولو کچه ورسته تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ به بلله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي رادیو ته وویل دی وای د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومانو په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچې پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللی او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونو زیات کسان د تماکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مړي. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تباکو محصولاتو بیا د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د ارچا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلسو سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولسوالیتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له سو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دی وایي چې ډېری نه هلي دی او غواړي چې پر زده کړې باندې سره راشي. په دې ازموینې کې شمیر ګډونوال هلکان هم هیله مند دي چې انجنیر په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورګ
دا ډیر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه
ځي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناشتا او په خبرې کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای. اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و موړ وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډیره خوش نیسوه. نن ورځ د کانکور
آزموینه وخصتل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطر
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. داس ما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکې جوړولو کې برخه لرلې. د حکمانو شرایطو له عملی اونه کړی شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ اجازه ده چې په راتلونکې کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هیڅ موي بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ ترڅنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه ته بریالی شوی وای. الهمن یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوم لیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې لګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړي او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا
حسدله پیوندی هغه چې د کندز د کاروندګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل. سړه خونه جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیل زحمت همره ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د دګاهداري پاړه او د مالونو جنسونه د ترکاری میوجات براوصل مزر نه وکله خراب وکله بخو په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونو عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړ کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندی وایي دا چې کاروانګر او بڼوال به وسل دي دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتخانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی موږ د یو رقم ده.
نو موږ زیاتوي چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای ده او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پر کار کوي. د سرطانه کې د 16 فامیلو روزګار د تمویلي کې په دمو سرطانه کې
د ښاغلي پیوندی په خبره دوی خپل کار ډیر راضي دي او یوازینی ستونزې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق مبارک کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله پیوندی نه چې تر 5م ټولګي زده کړې کړي پښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې ستونزې را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مندای چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیل زحمت همره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت مخکې ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په سندان بدل شو دي. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې بلې، د غوښو څنډې ته کول او بشری ناورین د پرختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان ته وم. دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقونو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو او ویډیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجاور کې یا فزیکي شکنجاور کې او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
لامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم اندیښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
هر کس چې مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکه دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړي شیخ خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشری حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوي، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواکه حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي تر څو چې یو سم حکومت نوي قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50 سلنه خاوره کېږي په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزوي کسانو د ایداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، شرغلاسته ولسم ټولګي و ولسم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندله. نن ورځ راځو د دې د ټولګي څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوویشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زحیتین، زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوند د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوی، په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. چې یو یې بیلکی دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلی هم دی چونګښې دی، همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیاتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زحیاتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکی دي. او ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیاتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیاتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ته ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیاتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې موویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کوم زحیاتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپل د کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دې پوستکي خپل په ځان کې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هضمي سیستم چې دی د جهاز نه لري له کلواکا سره نشته دي، یعنی د اخري معقد د برخې سره نشته دي. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دې کوم حصي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډېری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي.
راځو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چنګښ دی هغه وایو. چنګښ چې د هغه مجوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چنګښ دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولای شي چې وخیږي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کم زهري چې چنګښ چې دي هغه خپل پلان کې یو ډول خودي لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دي هغه شکی ترشکی. راځو د دې د معمولي چنګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي. معمولي چنګښ وایو د چنګښ د ډلې څخه. معمولي چنګښ چې د هغه د زوهیتین له ډلې څخه ده، او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دي هغه اچوي چې هغه چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري، د استهاله فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري، چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دي برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چنګښې بهرنی جوړښت. وایي چنګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري. او خوله چې ده ډیره لوی خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده، او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي، چې د هغه د دغه چسپناکې خوله په واسطه اوربانې نشي د کوم حشرات چې دي اوربانې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده، مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه اهم د دوی تنیې تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګښې پوستکي چې دی له زنګړو غوډو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوي کوي، یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګښې چې دی هغه زهري غوډي لري لکه څنګه چې مو وویل، چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي. او شکل چې دی باندې چې د هغه لند او بدن چې دی لند او ګرد دی چې د اوبو او ځکه دواړو لپاره مناسب دی. او راځو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډي او د سلور ګوت سره دی، او د ځمکه پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او ورستی پښې چې دی هغه اوږدي قوي دی او د پنځو ګوت سره دی چې د پورته کېدو او ټوپوهل لپاره ځانګړي شوی دی، او د ګوت ترمنځ غشا لري چې د لامبوهل لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکه چې د وای چې د بالغ چنګښ لکې نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې. کله چې بالغ سی بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوشتلو او ورتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګښ چې دی ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي، یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کوي چې څوک د ستیپری ویژه چې دا چې د زهرجن ده. او د ارخ کرشه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي. او د بالغ چنګښو په وده کې لمنځه ځي. د دغه کم چنګښ چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري، چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګښ مسره زي هغه مسره چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چې او د لاروا مرحله هغه اله تتیری. او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګښ چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای سي نیولای سي. او دی خپل پزان کې سعودي د نس دوام تنابونه لري چې دا په واسطه د دې غشت تولیدېږي ورپسې د زول سشدون کې یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د مکه پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي ریپټیل خپل د خزنده معنی ورکوي او دغه هم کوم حیوانات چې دی عموما د خپل نس په واسطه د چکی حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثلا خزندگان په باره کې باز کوي د هایپرتولوژي په نامه سره یادېږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو دولونو ویشه سی وی دی چې مثال سرمشکې سمساره تمسایا هم کرکودال ماران دی دغه رقم سمندري کې شپان دی او ځینې مثال په وچه کې کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دی ډایناسورز دی چې ډایناسور دولونه چې دین نن ورځ په دمنځ ته دی یوازې پاتیشونه پاتې دي سکلیټ پاتې دي نور کروکودایل چې دی هغه چې سوي دي لمنځه تللي دي ډایناسورز کروکودایل خو چې دی هغه سمساری دي چې اوس هم موجود لري چې موږ وايي دا کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دا خزندگان چې دي دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثلا موږ وايي دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري ا دې چې کله مثال کوچنی پیدا کې کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عیني هغه ته ورته او بل دې چې دې د مغزي اعصاب شمیرې اندول ستورې دي چې د هغه پوسټ دی د کم حصې غړي چې دې هغه کار کوي ازو د دې د خزندگان د دولونو څخه یو چې د چرمشکی ده سرمشکی ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دا چې دې د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې مونډل کیږي خو په سیاټ اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ که پیدا کیږي او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې ښکار کیږي هم نور چې خپل ښکار لاندې راولي دی بدن چې دی اوږ د نړۍ بدن لري چې د غستي او ښکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي ځینې شمشکیان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خولې چې د پخلي کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکې برخه چې ده لکې چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچې پریکرنسی بیرته د سر خپل جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکې لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوش سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنی برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزی چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي، او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي، او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی، او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د زو حیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي، او درېیمه پوښتنه د چونګشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. سس ټوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی که هیله میومنی هیله لرم چی جور رو غاو سیت من پیست. شرق لست ولسم چول که اولسم لسته. نمرز لوست که مجتاس اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست که مو غیر اختصاصی دفاع، او هم دارنگه دا دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی وی پا هاگه که کم برخی چی وی هم جوله زدکرد. نمرز لوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنی زان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی. از مجتاس درس با دا چلور نوی مصفه سخاتر اتا نوی مصفه پری دوام مکره. نمره ازو اختصاصی دفاع چه ده هغه کله چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاته سی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه. چه پدی که چه ده سپینو کرویاتو گروپ شامل ده چه هغوی ده لنفوسیتونو پنامه سره دیجه، او هم دارنگه ور سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده. ازو ده غکم دفاعگانی چه ده هغوی پیجنو. نمره ده هرمال دفاع ده. هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفاع چه ده بدن ده زنگری دفاعی سیستم هغه برخه ده چه پا وینه و ده بدن نور و مایاتو که ده انتیبادی و پا واسطه عمل کوي. ده دفاع چه ده بی لنفوسیتونو للاری ترسره کیجه. ده چه ده ده کومیدن ده چه ده سر ترسی هغه یو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی. کله چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه ده بی لنفوسیتونه چی که یه پیشنی. بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل اغا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی. یعنی پا دی که چی کم حجره پا مسته یا ده تی حجره پا مرسته ده ده بی حجره چی کهیجه فالی کهیجه او پلازما حجره جوروی. ورپسه ده انتیبادی تولید چی ده اغا هم سر ترسی. یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چی ده اغا انتیبادی تولید وی چې د سانګړو انټیجرونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټیبادیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځو د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټیبادی په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیبادیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري
چې د دغه کوم سټیټو ټوکسیک کوم ډولونه چې دی لکه سټیټوستیک کوم ټی حجرې چې دی دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کوم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي شکل له منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بي حجرې او د دغه کوم ټي حجرې چې دي د فعالیدو او تنظیمولو لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکو مثال دی حافظه لرونکو ټي حجرې دي دغه ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې نمرنی انټیجن لمنځه ولار سي دا حجرې ساتل کیږي چې په مثال پر اټلونکو کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو وسی. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د وو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څاند از دغه د ټي یادیدونکو مثال حافظه وی حجرې دي وی په چکیږي پات کیږي چې په دې سره کله چې دغه میکرو بیا ځلی راځي د غو په مقابل کې دریږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي چې موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي و ان کله چې انټي بډي تر وخت پر لومړي ځل چې کله انټيجن راځي تر وخت انټي بډي جوړیږي وخت نیسي. مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سره تور سي بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولای شي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه خپل یو درمليزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغي په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي مافیات من کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي تر څو د ځانګړو ناروغي لامل اګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي او دوی چې دی اوږدمهاله مافیات جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې لن محال او ځینې اوږد محال اوسه. د واکسین جوړښت دی واکسین چې معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نس کېدلی لکه د پولیو واکسین او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخې څخه د میکروب جوړ سوي چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب شي کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا مسنجر ار ان ای ځینې خصال سوي چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې شي کوي مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین او ځینې چې دی جنټیکي مواد لکه چې موږ وویل یو چې د میکروب برخه څخه کېږي چې د جنټیکي مواد ځنه خپل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته مافیات سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دوی چې ډېر اساسي دندې سترسي واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټيجن وپیژني او د مافیات سیستم انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ شي مافیات سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسې راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات وای. مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټي چې ده دغه هغه ډول مافیات دي چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپله تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټي باډي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیت چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کوي نفر اوسې یو انسان اوسې شری یا چیچک به اخلي بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کېږي د دغه ناروغي سره نه مخامخ کېږي په دغه ناروغي بیا نه اخته کېږي. بل مصنوعي فعال مافیت دی دا هغه مافیت دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کېږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکېږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. دا فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکېږي جوړېږي. همدارنګه بدن په خپل مافیت چې کوي خپل یې تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډېریږي. یعنی فعال مافیت چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دوی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه دی. غیر فعال مافیت چې دی هغه ډول مافیت ته ویل کېږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا مافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه کېږي ترلاسه کېږي. دا ډول مافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکشي کې نه جوړیږي مګر فعال مستقیم مافیت چې وو هغه چې زموږ بدن خپل حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې. په غیر فعال مافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یو طبیعي او بل مصنوعي دي. طبیعي غیر فعال مافیت چې دی هغه مافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعال مافیت دی چې په دا هغه مافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا مافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي چې په هغه کې هم موږ ډیر مثالونه ورکولای شو لکه د تیتانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسو بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې مافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو مافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندیدل یا کمزوره کیږي او د عمر زیاتېدو سره د مافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي اول خو د دوی کمزوري مافیت دی. د کم زاړه خلک مافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي. یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا لاس ورکوي چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د مافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلای. دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم مافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نور کول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات وي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې دا ناروغۍ د مافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د اورګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي د لکه د امینو سپریسر د اورګان د مافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې د کم کسان چې دي زړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دې لپاره ځکه چې د هغوی مافیت سیستم د ناروغي لکه انفلونزا، شری، تیتانوس د دې په وړاندې چی کمزوري نو ځکه دوی واکسین ته ډیر زیات اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دی دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي حافظوي بی حجرې یا تی حجرې چې دی د غو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دی هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن مافیا سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجی وای، الرجی چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې مافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجی لامل کېږي. الرجی او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول